مو نوی کړی کوم لاریون مو کړی دی؟
یو خو لاریون طرفدار مون یو چې د خو د حقوقو په برخه کې لاریون نشي، خو په شرط دی چې واقعي لاریونی مونږ چې ګورو ځینې خویندې لاریون کوي، یعنی تاسو زما خبره غلط برداشت نه کوي، خو صرف زما اکثره خویندې د دې د خاطر لاریون کوي یا ځان په ویډیو کې ښکاره کوي چې د دې کیسونه په خارج کې قبول شي. مونږ د دې لپاره لاریون نه کوو. مونږ بیا هم وایو چې که چیرې زه په پارلمان کې نه اوسم نو دا خو معنی نه ورکوي چې زما غږ یوازې په پارلمان کې به پورته شي. د ښځو د برخه کې یعنی هغه وخت هېڅ پارلمان نه و. زه په ننګرهار کې وم، مونږ د ښځو ټولنه جوړه کړه، په څلورو ولایتو کې مونږ وګرځېدلو، مجلم دی ته چاپ کړه، کوم ناخوالې چې د دوی په برخه کې وي مونږ هغې ته هغې غږم پورته کړه. کونړ ته مونږ لاړو، همراته نورستان ته، لغمان ته، د ښځو چارو وزارت ریاستونو سره په تماس کې و. هغه وخت کې یعنی هېڅ پارلمان هم نه و. یعنی مونږ به خپل مبارزې ته دوام ورکوو. مونږ ګورو حالات ته که چیرې دی مکتبونه شروع کړل، لکه اوس چې په ځینو ولایتو کې شروع دي، ځینې ولایتو کې مکتبونه فعال دي، خو یو تعداد نور ولایتونه بند دي، نو مونږ به ګورو خپل مبارزې ته به دوام ورکوو. که چیرې دی تعلیم چې نه د ښځې او نر حق دی، لکه ورونه زمونږ چې ویلې دا اسلام مونږ ته اجازه راکړې، دی مونږ ته ځکه دلیل نشي ویلې چې دا د اسلام خلاف دی، ځکه چې اسلام خپل ویلي چې علم په نر او ښځې فرض دی. نو وخت چې دی ماته اسلام هم ما سره نه مني او قوانین هم ما سره نه مني، نو زه خو به خود د دې په مقابل کې جګېږم او مبارزه به کوم. اما مبارزه په شرط چې واقعي وي، یعنی شعاري او سمبولیک نه وي. د زما د پاره نه چې ماته کیس جوړ شي په خارج کې زه قبول شم، د دې د پاره نه، صرف د دې په خاطر چې واقعا زما ښځه کار وکړي. زه لرې پرتو سیمو ته همیشه زما ډېرې لرې ولایتو ته د ننګرهار زه تللی یم، ښځو سره مې کار کړی، هغې د پاره مې کورسونه د خیاطۍ جوړ کړي، هغې د پاره مې کومکونه کړي دي. تر ډېره حده پورې داسې ساحو ته به تلم چې هغه ساحو کې به ټولو ماته ویل چې تاسو دلته مه ځئ، ځکه چې دلته امنیت ښه نه دی. اما زه ډېرو لرې ساحو ته تللی یم، اما شعاري کار مې نه دی کړی، نه سمبولیک، نه مې د دې لپاره کار کړی چې د خپل این جی او یا ټولنې د پاره فنډ واخلم، خارجیانو په خاطر چې هغې ته ښځو حقوق بانه کړم او فنډ واخلم. نو زه بیا هم وایم چې طالبان مجبور او مکلف دي چې ښځو دپاره د تعلیم مکتبونو دروازې خلاص کړي، ځکه چې دا د دوی دپاره تاوان کوي. مونږ ډېر اسلامي ملکونه لرو، تاسو همدا اوس وګورئ په ټولو ملکونو کې چې اسلامي دي مکتبونه د نجونو په مخ بند نه دي، مکتبونه خلاص دي. نو مونږ هم ورته وایو، مونږ ورسره به استدلال وکړو. اوس فقط مونږ منتظر چې دوی څه کوي، ځکه دوی نه دي ویلي چې مونږ مکتبونه بندوو، دوی وایي چې مونږ ټول خلاصوو. اما په ورورو خیر مونږ ورته وایو، دومره وخت چې په د کورونا په حالت کې مکتبونه بندو، دومره چې مخکې میاشتو به مکتبونه بندو، اوس دم خیر یو دوه میاشتې به ورته حوصله وکړو یا یو میاشت به ورته حوصله وکړو. اما بیا وروسته ګورو چې دوی څه کوي. که چیرې دوی مکتبونه خلاص نه کړي، نو مونږ به ورسره استدلال کوو چې وروره ته وګوره، دغه اسلامي ملک دی، دا اسلامي دا څنګه پاکستان اسلامي ملک دی، هغه دی چې ستا سخت طرفدار هم دی، هلته ولې د مکتبونه د نجونو خلاص دي؟ ښځې پوهنتون وایي، مکتب وایي، وظیفې اجرا کوي، اما ته ما سره کوم اسلام وایي چې اسلام وایي چې ښځه په کور کې ناستی؟ نو دا استدلال به ورسره کوو، خپل دولس تن کې به ودرېږو، خپلې مبارزې ته به دوام ورکوو. اما په واقعي ډول چې ښځو دپاره په واقعي ډول کار وشي، نه په دې شلو کلو کې چې په سمبولیک او په شعاري ډول. زما ځینو خویندو انجوګانې لرلې، د ښځو شعار به یې بانه کړه، فنډ به یې واخیسته، اما د ښځو دپاره کار ونه کړه. اوس ټول په اروپا او امریکا کې ګرځي. زه مونږ باید د هغې خویندو په څیرو نه اوسو. مونږ خپله خلو پړو خویندو سره همدلته کینو، کار ورته وکړو، منډې ورسره ووهو، واقعي کار ورته وکړو چې څو دی هغه نسبي او ډېر کم حقوق هم لاسته راوړي. تر اوسه پورې خو کار شعاري و، اما بیا هم منکرېدی ترې نه شو چې دې کار شوی په کابل کې شوی، هغه هم یو لاسته راوړنه وه. خو پاتې شو د اوس وخت کار، نو مونږ به خپلې مبارزې ته دوام وکړو. نو طالب سره به کینوم، لاریون به هم راوباسو، استدلال به مو سره ویو، منطق به مو سره ویو، تر څو زموږ خویندو دپاره د تعلیم زمینه برابر شي. ځکه هره خور چې ده هم مور ده، اولاد لري، لورګانې لري، نو دا د دوی حق دی. په دې باندې چې باید د دوی دپاره د تعلیم دروازې خلاصې شي او خپل هغه حق حقوق لاسته راوړي.
بله، او زه غواړم چې تاسو په خبرو کې یو اضافه دا وکړم چې په دې ورستۍ کې یو شمېر ښځو د نړیوالې ټولنې پر ضد اصلا لاریون وکړ. دوی وویل چې ولې د ښځو ژغ نه اوري. همداراز په یو لاریون کې ښځو د سورې یاسین او سورې یونس تلاوت وکړ چې دوی خپل ژغ پورته کړي. دوی د بیرې څخه خپلې ویډیوګانې نه کړې جوړې او یوازې هغه ژغیز شعارونه دوی ثبت کړي وو او بیا یې خپاره کړل چې باید طالبان د دوی غوښتنې ته غواج ونیسی، یعنی لکه تاس چه مخی ویل چه طول شدی پا دی خاطر باندیم نده چه دوی باید خپل ځان ته یو کیس جوړ کی، بلکه داس جغونه هم پا دوی کستا چه اصلا غواری چه دو دوی وضعیت تغییر وکی خپل لونی بیر تشونزی تا ولاری سی. او مسکا جانی مشتا داس راپورونه راغلی دی چه شوزو د خپل کورونو مالونه خرڅ کړي دي او توکي خرڅ کړي دي په دې خاطر چې دوی نورې وظیفې نه لري او نس کولای چې د خپل کورنۍ نفقه برابر کړي. په کندهار کې یوې خبريالې موږ ته وویل چې کدا اوس دې ته د خلکو د کورونو د لوښو منځلو یو وظیفه ور پیدا سي دا به دغه کار واخلي، ځکه چې دا د خپل کورنۍ نفقه ګټونکې و او اوس چې دا د خبريالې په توګه کار نس کولای معاش پر درېدلې دي، نو دا د خلکو د کور د کار ته مجبور سوی ده اړه سوی ده. نو تاسو دا ډول کومې کیسې اوریدلې دي؟
بالکل، یو خو دا ده چې هغه مېرمنې چې اوس دفترونو ته نشي تللی، دندې نشي کولی، هغوی دې ته مجبورې شوي دي چې یا د چا په کور کې کار وکړي چې هغه هم ډېر کم شاید پیدا کړي زمینه مساعده شي، شاید هیڅ زمینه مساعده نشي دې ته، ځکه چې هیڅ په افغانستان کې هغه کسان چې پاتې دي فکر نه کوم د دې وس ولري چې یو کس دې ورشي هغه په کور کې د کار وکړي او د دې مقابل کې ورته پیسې ورکړي. اما مجبوریت ډېر بد شی دی، مجبوریت انسان هر کار ته اړ کولی شي، لکه څنګه چې هغه کورنۍ دې ته اړ کړله چې خپله پیغله لور د 50,000 افغانۍ باندې خرڅ کړي، هغه هم د قسطوار چې 50,000 ورته اوس ورکړي، 50,000 به وروسته ورکړي، نو د دې نه بدتر مجبوریت څه کېدلی شي؟ مجبوریت ډېر بد شی دی. او یعنی زه د دې ویل لرم چې دغه وضعیت که داسې ادامه وکړي، داسې نه چې داسې له ناورینو سره موږ مخ شو چې ټول ورته حق حیران پاتې شو، لکه څنګه چې تاسو قصه وکړله چې یو خبریاله چې مخکې خبریاله اوس دې ته حاضره ده چې داسې یو کار هم که ورته پیدا شي چې چا سره لوښي ومینځي هغه کار به وکړي. ما قصې اورېدلې دي چې مېرمنو د خپل کور کالي راخیستې دي، سړک تېښ کړي دي د دې لپاره چې هغه خرڅ کړي او د کور ضروریات پوره کړي، اما دې ته هم څوک نه دي پیدا شوي دي چې هغه مالونه د دوی نه واخلي. یعنی داسې شرایط شته ده، حتی داسې هم شوي دي مثلا چې زمونږ ډېر هېوادوال بېوزله شوي دي په دغسې سختو شرایطو کې، مېرمنې خپل کور هغه خپل د بیا اغوستلو جامې سره تقسیم کړي دي، دی راټولې کړي دي، پاکټ کړي دي او هغه بېوزله خلکو سره تقسیم کړي دي، د یو ښه احساس له وجې چې دی لرب ده. نو زما په اند لکه څنګه مخکې چې تاسو د لاریونو ته اشاره وکړله، زه دې ته یو بل خبره هم لرم چې په دې اوایلو ورځو کې چې کوم لاریونونه وسل، تاسو به په رسنیو کې لیدلی چې تور کالي به نجونو اغوستي وو چې نه به مخ معلومېده، هېڅ ځای به نه معلومېده، دوی به راووتلې چې مونږ داسې اسلام غواړو. نو هغه ټول دغه تنظیم شوی وو چې دغه هر مېرمنې ته د دغه کال په سر باندې زر زر افغانۍ ورکړ کېدلې، یعنی دا هم مجبوریت دی چې یو ښځه د مجبوریت نه د زر افغانۍ په مقابل کې دغه تور کالي اغوندي او راضي د خپل زړه خلاف، د خپل فکر خلاف، د خپل ژوند خلاف چې وایي چې زه دغه اسلام غواړم، زه دغه حکومت غواړم. نو دغه ټول شان له مجبوریت کېږي.
بله، او په اخر کې یون صاحب تاسو ته براسم، تاسو څه ویل غواړی افغان شوزو ته چې دوی څنګه باید خپل امیدونه له لاسه ورنه کړي او یو روښانه راتلونکي ته سترګې په لاره اوسي؟
ما تاسو ته مخکې وویل چې مبارزه به کوو، افغانستان ډېر وروسته پاتې یو ملک دی او بل فناتي ملک دی، ځکه په دې حالت کې یعنی د نارینه او پویول زمونږ دپاره ډېر اړین دي چې باید نارینه په دې پوه شي چې ښځه حقوق یعنې څه. تاسو وګورئ همدا اوس زما خور ویلې چې په کابل کې یو تعداد ښځو چې خپلې وظیفې د لاسه ورکړي په کور ناست دي، اما که موږ وګورو تقریبا 34 ولایتو کې زمونږ اکثره ښځې تعلیم یافته نه دي، یعنی په سلو کې نه تعلیم نه لري، اما د هغې نارینه و کار کوو او دې دپاره به یو څه برابرول. اوس هغه نارینه ټول په کور ناست دي، کار نشته، نشته. موږ باید اول دې ته پام وساتو چې دغه ټولنه څه رقم د دغه بحران نه لري کړو، یعنی زمينه د کار نه یوازې ښځې لپاره بلکې نارینه او د پاره باید شرایط برابر شي، به ته حالت نورمال شي. کابل کې زمونږ لاس کسه خويندې وګيري، خو مګم زمونږ په تلو کې فولای تو کې بیا زمونږ په زرهاو په میلیونونو ښځې وګيري، ځکه دا غي نارینه هم په کور ناشته کار نشته کسب نشته. نو موږ باید هغه غته برخه ته یو دفعه توجه وکړو کو واقعا د خوځ د حقوقو په برخه کې کار کوو. زما ځینې خویندې چې په کابل کې په رسنویو کې یا په پارلمان کې یا په ځینو ځایو کې کار کوو، هغه د پاره اوس ډېر شرایط برابر دي، د وطن نه وتی دي او یا هم که دلته اوسېږي ژوند یې نسبتا ښه دی. په سلو کې که کوم یوه لکه خور مې چې وویلې مشکل سره به مخامخ شوي، اما په اطرافونو کې زموږ په میلیونونو خویندې نن وږي دي. دا د دې په خاطر چې د نارینه او د پاره هم کار نشته. نو موږ باید ډېر فوکس په دې وکړو چې افغانستان کې باید د اقتصادي فشارونه چې په افغانستان دي او پیسې زموږ بندې دي، د نړیوال ټولنې د خوا مخصوصا د امریکا د خوا بانکونه زموږ سقوط دي، تجارت زموږ په سفر ولاړ دی، په دې برخه کې باید موږ ډېره مبارزه وکړو تر څو افغانستان بیرته نورمال حالت ته راشي. او هغه خویندې زموږ چې نن په ډېر بد حالت کې دي اقل نه یو مړی ډوډۍ خو ته ورسېږي، او پاتې شو د ښځو مشکلات هغه به موږ مبارزه کوو. موږ وویل چې موږ منظر یو چې انشاءالله مکتبونه به د ټول افغانستان د څلور دېرش ولایتو د ښځو نجونو په مخ خلاص شي، او کوم حقوق چې د ښځو دي هغه به حتماً ته ورکړل شي، ځکه چې که ور یې نه کړي نو بالاخره افغانستان به د نور دنیا سره ځان برابر نه کړي او فشارونه به ورباندې ډېری او بالاخره زموږ وطن به هم بیرته د جنگ میدان وګرځي. نو موږ اوس خوشبینه یو، ګورو به مبارزه به کوو او کوشش به کوو چې په طالبانو باندې هر ډول چې کېږي فشار پرې راوړو، ورسره کینو، وګورو او دوی ته ووایو چې دغه دغه حق خو ماته اسلام راکړی، ته مانه څنګه کړي د نور اسلامي هیوادونو مې ته ورکو او تاسو د خو حقوقم ورکي او زمونږ خو نارینه بیچاره یان ټول په کور کې دي، حقوق څه کار بل دې لپاره مبارزه کوم.
ډیر زیات تمننه اغلی آریان نیون صاحب چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ، او مسکا څنګه نیازی تاسو هم چې لمر سره مو وخت وېستې او خبرې مو وکړې. او ریدونکو د خبرونې وخت پای ته رسیدلې.